السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست د دې یو ساته خبرونه په پیل کې خبرونه واوري د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلی په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شوه راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک بې پرې متحد سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي په دې سازمان کې چین روسیا قزاقستان تاجکستان ازبکستان پاکستان او هند دایمي کړي دي خو د ایران غړیتوب په پرنۍ غونډه کې رسمان ومنل شو د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوې څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوې دي د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې شي د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړ افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي د سودان د پلازمینې خرطوم په ډیرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپورونه ورکړل شول فرانس پرس خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې یوه جنگي جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېږي یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله مځکې ته ښکته شول د چټک غبرګون په نوم د ملیشه ځواکونو یوې سرچینې ویلي چې د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی وشتلې په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل 15 رئیس جګړې روانې دي چې پترس کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار پر اوربند موافقه کړې خو یو اوربند هم تر پایه نه دی مراعات شوی هنګری د تعلیم د اصلاحاتو لایحه له اوږدمهالو اعتراضونو سره پرون تایید کړه زرګونه ښوونکو له میاشتو راهیسې اعتراضونه کول او ویل چې دا لایحه دوی ته چې غوره کاري شرایط او د معاشونو لوړېدل غواړي سزا ورکول کیږي انتقاد کوونکي دا لایحه چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نافذیږي د غچ قانون بولي د دې قانون له مخې د ښوونځیو معاشونه او کاري ساعتونه د ارتقا په اساس تنظیمیږي د ښوونکو عمده اتحادیې ویلي چې نوي مقررات پر هغو کسانو فشار راولي چې اضافه کاري کوي یا یې معاشونه کم دي څه باندې 15000 ښوونکو ګواښ کړی و چې که دا لایحه تصویب شي د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې به استعفا وکړي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپلې نننۍ لوبې ته پوره چمتو ده دا یو ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلوده وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلوده هلته یې هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړه
د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه را روانه شنبه او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه په ورځ په پام کې دي دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د جولای د 14 او 16 لپاره پلان شوي دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه راځي و باورې چې یو مرستندوی نړیوال بنسټ په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړې دي
مریض مینس پړڅوب لري او خوارځواکۍ دي نور هیڅ مشکل نه لري کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي په دې ما پېستانې د روزګانګر ډاکتران په غوښتي دي هغه هم تریوته تشخیص نه دي کړی
پر خزو د طالبانو د یو تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 خزینه سنگار ځایونه بند شوی دی.
د دغه ځیسخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیا ترلاسه کړي.
پاکستانی امنیتی ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر نیولای دی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د روزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې.
د یو کال په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله، د دوه کاله په چیرې دوه سره تقریبا اووه سنده خصوه، یعنې دوی هغه چیچان کول ما نور سندخان ورته جوړوله.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکالستا سکوربم قادر جلالوف د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته یو نړیوال خیریه بنسټ وای په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارزواکۍ یا سوې تغذی نږدې 400,000 په حساب کړي. ځینې میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارزواکۍ یخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لیږدولې دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولې خو لای هم په بشپړه درملنه نه دي بریالي سوي.
مریض مې نس پرڅوب لري او پرځوا کې دي، نورې مشکل نه لري. کم فارسي وخوري هغه بد پرلګېږي، په دې ما پېښاني دغه مشکل دی. سرعت ډېر خار دی خو نه کې دي. مور یې تقریبا نیم نیم کال شي دی ورکړلې. علاج یې نه پېژم. د روزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تر یو څه تشخیص نه چا نه دي کړی. دلته چې راځم روزګان شپنې دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راځم دلته هم اوسپدای وځي په تشخیص نه دي ستوري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارزواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارزواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023
an estimated da 2023 kal da meyashte tarpaya pa afghanistan ki 3,02,205 mashuman la khwarz waqai kridal che da takhzi ajal amlatar tai artya darloda pa adish mir ki 1,02,490 shadid khwarz waqai darloda aw 2,01,216 la manzani ke che khwarz waqai kridal چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیې خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپلو روغتیایي او د تغذیې د درشپې ته روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکوونکي شامل دي د ماشومانو او میندوارو او شیدې ورکوونکو ښځو د خوارزواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری تر 50 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,40,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شدید ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارزواکۍ کړیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خځو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو تازه فرمان بیلا بیل غبرګونونه پرولې دي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي چې د نوي بندیز لمخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگار ځایونو فعالیت بند شي. د خځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او خځو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورد بللی دی. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د خوځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودوونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د خوځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوي هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه ورتیاوي ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز ورتیاوي د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د خوځو د سنگارځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د خوځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې د سوداګرو خوځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغو ځایونو یې هم نه کړی. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړې خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې د کور دینو وزي او تل په کور کې دا نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته به د دې پریکړه بدل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت لمخې په کابل او ولایتونو کې د خوځو سنگارځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر دریمې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سنگارځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له دریمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سنگارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې تغراز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولای دی. خزي عمومي حمامونو او تفریح پارکونو ته نشیتللې او له حجاب پرته وګد واټان سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته خزي اونجونې لګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان خزو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د برتانیا سیمه ایز شورا د هغو شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکو وضعیت ته اندېښنه ښودلې چې د برتانیا حکومت د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان د تخلیه د پروګرام په ترڅ کې وایستل او اوس د هغه هیواد په هوټلونو کې میشت دي. د شورا ویل دي چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د پناه غوښتونکو ته د اگست تر پای وخت ورکړی چې له هوټلونو ووزي او د خپل نوي استوګنځي په اړه دولت ته معلومات ورکړي. خو په برتانیا کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره کوم ځای ورکړل شوی چې له همدې کبله اندېښمن دي.
د برتانیا سیمه ایزه شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنی هوټلونو څخه ووزي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د برتانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2000 زره درويشتم کال د اگست تر پای له هوټلونو د وټل وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلی چې پنا غختون کې باید د خپل نوی استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د برېټانیا د شورا دفتر وایي د حکومت له خوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت لاره رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړي چې د ټاکل شوی وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت لامل ټول افغان پنا غختونکو ته د کورونو موندل یو لوی ننګونه ده. په برېټانیا کې ځینې هغه افغان پنا غختونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای پنا موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په برېټانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د برېټانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له 6 میاشتو تر 1 کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په برېټانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن
دا 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته برېټانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هېواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 2 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د برېټانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د 3 شنبې په ورځ به د برېټانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه 3 ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګیلمن وزیر په پېښور کې نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي چې ګیلمن وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خپرولو په تور نیول شوی او اوس د پلټنو د فدرالي ادارې په توقیف کې دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورځنګ پېښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال ریډیو ته وویل چې د هوایي ډګر په دروازه امنیتي سرتیرو ګیلمن وزیر نیولې، خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوی او دوی ته الهیز درک هم نه دی ورخودلې.
کوم چې د ایرپورټ او د بارنه سکیورټي د آرمی چې پوسټ په دغه چې پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چې کوم یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کس کړی دی ایرپورټ ته نه دی پریخي. هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دوی چې موږ معلومات کوو د حاضر فوجان چې کوم په پاتک باندې او لکه سات پس تاسو درته پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شول چې لکه تاسو چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره، نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه ډلکی مو خلې. نو په لاله خدای شي موږ په ګلمن څه خبره نه وینو، البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شلو اف ای آر په باندې نو په اړیکې نیولې خو معلوم نه دی. البته نیولې چې دغه دغه د ایرپورټ د سکیورټي چې کوم د آرمی چې پوسټ هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه پریږي نو ورسره زموږ خبره کوي.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر 18 نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دواندو روغړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی و چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو چې له امنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټن وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون 3 نیټې نه پر لت پیل کړی و چې د جون په 25 د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورزنګ درې غړي د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورزنګ په وینا سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی. فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورزنګ دغو کسانو په میرامشا کې په امنیتی پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشی کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموک غاغل ازادي راډيو اوري او سم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فرید سیال چمتو کړي.
ډېرې لویدیزو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د روستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې دې وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي حکم په اساس د تیرې جون میاشتې په 24مه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې په بل اولایتونو کې د خوځو ټول سینګار ځایونه بند کړي. په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی، خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي. د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی لیکي طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې ښځې لا پخوا له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي. د نجونو ډیری ښوونځي تړلې او د ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو سپورت خونو او پارکونو دروازې بندې کړي. ورسپانې د یوې میرمنې له قوله چې په پلازمینه کابل کې یو سینګار ځای لري لیکي چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډیر نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړ. دا میرمن وایي چې دا پریکړه به د افغانو میرمنو کړاوونه نور هم زیات او د خیر راتلونکي لپاره د دوی هیلې بتاتې کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې په دې اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې سرلی کې دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په وروستي اقدام کې سینګار ځایونه بند کړي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو لګول وروسته دا د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی. ورسپانه د یو سینګار ځای د مسؤل له قول لیکي چې وایي وروسته لدې چې خاوندې په 2018 کال کې په موټر بم بریټ کې ووجل شو دا د خپلې کورنۍ یوازینی نفقه راوړون کده. دا میرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایلو خپل نوم وخی زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر خوځو نور محدودیتونه لګوي. دا میرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په خوځو پسې راخیستي ده. د واشنگتن ټایمز په لیکنه د حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه چې د ازادي راډیو په واتس اپ شمیره مراسته ولیدي خبريږي، خو له هغه مخکې ورسته راپور. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. بزګران وایي چې روزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده ځکه سرسبز ولایت دی او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. په عین حال کې د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې اوس مهال د مچیو فارمونه شته. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شفیولای په پالنه
بوخت
دی. د شاتو دا مچی د شفیولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. د مچیو د فارم د شفیولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچیو فارم په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کال په چیرې دوه سره بیا درې سنده خصوله، یعنی دوه سنده نور یعنی چې چان وکړله درې سنده خصوله، د دوه کال په چیرې دوه سره تقریبا اوه سنده خصوله، یعنی دی هغه چې چان کوله ما نور سنده خام ته جوړوله او بل اخره د اوس سندخ څخه ته سندخ ته ورک قسم ور وزسه لس کیلو هم کوي د کاله لس کیلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی په دې کې د یو ساس کې شات ډیر یو قیمتي شي دی نو د اوس سندخ چې لس کیلو وزي نو د کاله چې لس سندخ څو کولی دا سل کیلو سل کیلو چې بازار ته وړاندې کی دا ډیر یو خوندور شي دی او ډیر یو شر لس راوړنه دی یو ترار شي باندې نه شي اکسیدیم ته مامیږي
ګران بیا د شپولا گاونډي دی او د هم استادا د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی د پخپل کور کې دوا د شاتو سندخونه تیر کالی شي دی دی وای که څه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار موند نه وسی
کال نو دوا سندخه و دوانی منا اصل موجندی ویستاله مات ندرلو دی دی زا مشکندار تاوی ابلاله نو یو بطالی پا سل افغانی و یوای وکیل و دی شیستا پا داغا یو ولا دوری برابر و پیولار باین روزان انشالله چه مواد و شی برابر سی دغون ورسر پویی جمع اغشتان داده چید مرسر دولت کومک و کی
بلخوا بیا د کرنې ریاست لخوا په اورزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیاتې سوي دي او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دوی دا مهال تر دېرش پورې د شاتو د مچیو فارمونه لري
موږ لله الحمد دېرش فارمان ثبت لرو نو سپدې کې تقریبا 200 شل صندوق لرو او په 200 صندوق کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو سبیا ته 2 کیلو پورې موږ له دې حاصلات لاسته راوړو نو په روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچی لرو
په روزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي دغه بزګران وای د دغه ولایت نږدې 50% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او د خلکو عاید یې د همدې کرنې او مالداری څخه دي خو د خلکو مځکې لږ دي دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډېر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي
ستاسو له پیغامونو
رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای یو خوا بیکاري شي بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پې ورکړي تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي
تعلیم د افغانستان د ښځینه او نارینه و لپاره دا وجبه ده اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د ښځو پر مخ ښوونځي خلاص کړي ځکه دا د ښځو ښوونځي کچیری بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي ښځو ته دې د حجاب امر وکړي ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځندول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لادي پاکستان کې لادي په ایران کې لادي زموږ د افغانستان خلک ګرد درې بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل ګال په جنگو کې لواړه اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ په سیروان یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې خللي یا په نور او په توکي خللي درې بدر د زموږ د افغانستان لپاره دی یو زمينه برابره کې ګرد خلک بیکار او ناشته لاس پر لاس ست خو نست درې بدر دی تاریخ نست غنم کشتی چې د کلونو وڅ و غنم هم نه ټولیږ په غنم خو د چا کار نه چلیږي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00040 22 11
څلور ویشت دوه سو یو.